ولسوالی کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاسو مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې د تحقیقات روان دي. پایل خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل موږ چې په افغانستان کې څلوېښت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځورېږو، د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو شتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 میلادي کال کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل:
به رضای خداوند راضی هستم.
د خدای رضا و او زه راضی یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود. د ده دا پرمختګ یې نسو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حمله تورن دی له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپې سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 210 کیلومتري کې پروت دی زفر نومي ساتلایت توغول سوی دی. دا د 2019 د کال لپاره د ایران لشتل لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څنګ ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هیڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیری په کې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 50 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 2 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 کلن حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر په 1 ترمینل نومي شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان تومان نومېدی چې د مځکې پر سر یې دوا درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی یې شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یو پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. دا ازادي راډیو ده. نن دوشنبه ده د سلواغي د 28 د فبروري لسمه اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته کمانډان د لیوا او هیئت هلته تللی دی تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
یمنګ وکیلان په پارلمان کې شتون لري د پکړی او نارغلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوی لپاره څه پلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوریې پوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونی په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 کلن جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 کلن انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن وو په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابله ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوست تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلي چې وژل شوي پوځیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انتونیو ری رودریګوز وو. د شنبې ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونو ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صحوه شوې ده یا اشتباه شوې ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعاله وي، خو هېڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغو پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ وربرابرې شوي او هغوی ته مرګ ژوبل رسولي. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاس یې په افغان جګړه کې پرې شوی وو د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. ټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 40 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال 6 امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې یوازې 4 امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبل داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا 4 ورځې مخکې د فبروري په 3مه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمېر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 10140 تنه اعلان شوي.
موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوي دي. دغه سرتیر د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل سو او په پیښه کې 6 تنه نور امریکایي سرتیرې ټپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلباغي عدلوي پر 2 تاریخ خپلې ژمنې رخصتۍ پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتۍ په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې 10 ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره سی پلان یا یو لار لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی فرید اروایی غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لویو لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړېږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو اوښتلی شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسي جرګه کې د دوی له یوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله العزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې واړه خلک د دې شاهدان وي چې مونږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو. هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو. کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري، مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې، دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 وخت ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. د قانون او پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوره وړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلويشت شرکتونه چې د قانون وزارت څخه پوره وړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردې ستا په نسند د قانون او پټرولیم وزارت له ویان عبدالقادر متفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زمونږ څخه مقروض وو هغه قبل لیست ور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو د لفیتونه پر اقتصادي فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کې نه حاضرېدل چې هغه خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلې یو په 200 مقروضیتونه راټول کړو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقوزین دي هغه ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورا لري اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او دغه په میکانیزم باندې موږ د کار کول تر څو موږ د مقوزیتونو راټول کو. اما هغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقوزیت نه ورکي، موږ یې ادمي قضایي او قانوني تعریف کوو. په لومړي لیست کې وڅلوي شرکتونه دي چې د کابل د مدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل، دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټولغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا په مجموع کې زمونږ د 203 ملیون افغانۍ موږ راټول کړې دي. اما اوس مهال موږ کفایت په دې باندې کوو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول د غلستون نشو کوبې به موږ مجبور کړم تاسو سره شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او او میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کیږي او دا چې ستاسو پیسې در نه کی، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې له موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی هغه لیست کله خبرول؟
هغه به موږ په ډیر ژر موږ خبر کو. هدف مو دا ده چې موږ د شورا لیست د فیصلې په اساس دولت خزانه ته هغه وایي چې د مقروضیت په لاره باید راشي. هغه باید ټاکلې دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوي چې دا خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفي دوه ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خبر کړی. په اورزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دې په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویندویان نه لري، خو د اورزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
اورزګان کې میش د سیمیزو او نړیوالو رسنیو خبريالان ادعا کوي چې سیمیزي په ځانګړي ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بله بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې اورزګان یو ناامن ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي، کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر او راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه قومنداني څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د اورزګان میشتو خبریالانو دایدا ویتایدوي. نجیب الله لطیف چې په اورزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې د چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړي دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا AJSC پر اورزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې ننګ ورکړی دی چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومنداني ملي امنیت او څلرمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د اورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوي دي. زړګی باجی چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لوري رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د اورزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وې خو په دې نسبت نه وې. البته فعلا د 80% پورې اړیکې ګړندې شوې دي او پرمخ تللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل ادارې رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانیدلې وي چې د پیښو پاړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یوه افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی ور برابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښه د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنی حمله شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشول په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حمله مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یو افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی و. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورسپنې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یو پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي سلا کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شهرونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بېکوره کېدو سبب سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پوځ وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پوځ پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوځ ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معار نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوځ لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بېکوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیتر میدان کې د خپلې اونیزې دعا پر مهال وویل چې د نړۍ خلک باید د ادلب مسلې ته پام وکړي. د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتېدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام، له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سر او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا وکړو.
per questa amata e martoriata Siria.
په ادلب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربند موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلب له امن سیمه ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت وکړم. زواري د پټکسیان کې ترافیک ریاست باید دغه څنګه د غوښتنې کې فیدبک هسته د مختصف کې نکړي. دا چې په ازادي سره انسانان سره تختای کې څلور د چاپه سټ کې د مختصف کې دوه د مختصف کې کې نه دي. خل خلک ورته په ازادي دا مو د رپورت راپورته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه د پټکسیان ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوو چې راپورته کړم. دا نو پیغام د لوړپوړې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بنسوالی نه خبری کوم. همون بو دغه ولسوالی کې د دوی میاشتې کېږي چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټولو مکتبیانو ته ویلي دي چې تذکری ارتي تذکری ته جوړو تذکری نه وترتي. د دوی میاشتې کېږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نه ارتي. د لوړپورو چارواکو نه مو خواهش ده چې زازای اریو بنسوالی ته د ماشومانو دپاره د تذکری ضرور نه ضرور راشي. وسلام په احترام.
زستان ازار خبری کوم لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه منګه په محمد اغه ولسوالۍ اصل د توبې په سیمه کې دومره واوره سویرا شهادی باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسره سوی روختن ته نسره توي په دې هله زمونږ چارواکي دا غواوري او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله سیمه پیغام نشر کوي موږ ته مریضان دي لمړ ایر را سوي سو جايته نه مریضان جايته را سوي سو په دې هله چمبو ته لارې خلاصې کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ توبې په سیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ستاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای شي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد موقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر موقق پرون د خپل ورور حسین موقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکامه سو. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول شوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني چاکونو رای پوښتنه شوې چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. ګڼ اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي، اکثره سیاستوال په یو ډول د سولې مخالفت کوي. افغانان باید خپل لاس په کار سي ترڅو سولې ته زمينه برابره سي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي، افغان حکومت باید د سولې د طرحې ګټه واخلي. عنایت الله توخی د زابل له شاجو ولسوالۍ لیکلي، افغان حکومت او سیاستوال باید د سولې لپاره یو ګډه طرحه جوړه کړي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي لیکلي، که د سولې خبرې داسې روانې وي زیات کلونه به نور هم په هیواد کې جنگ دوام کوي. انصار الله حکیمی له لغمان څخه لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. نور دي د ناکامو کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نږدي. قدیر تکین لیکلي چې د پایلو ځنډ د هیواد د روان وضعیت سره لویه جفا ده. باید چې د ولس د تمې سره سم دغه نتیجې اعلان سي. سمی الله له میوند څخه لیکلي، په سپین بولداک، معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې زیاتې بېوزلې کورنۍ سته، باید افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. نور احمد پښتون لیکلي، په هیواد کې د خوراکي بیې لوړې سوي دي، کنټرول نسته، خلک په ډېره ستونزه کې دي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي، د پکتیا په مرکز ګردیز کې پاکستانی کلدار بنده د خو نرخنامه تر دې د مورتنه دا جوړه شوی، یعنی هغه شی چې مخکې په 500 کلدار وو اوس په 500 افغانیو خرڅیږي. آیا دا انصاف دی؟ او امیر خان ایوبی د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال د کوکنارو کرل زیات شوی دی. دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. د انصاف پلټکی او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام
د انصاف پلټکی
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د قولی وردو د سلورم کندک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمي یو میاشت تیره شوه خو دوی ته تر اوسه ژمني درشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه باید د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوي چې ستونزه چیرې ده او هلته یې څه تدابیر لري. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولي اردو د سرتیري او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیر موږ ته خپل نوم ریاض خودلی او دا چې څه ستونزه لري دا به په خپله ووایي.
د کندهار د قولي اردو د کنډکې چار نوې ټلیفون کړه چې دلته موږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نه یې حل کولی شو، نه دلته موږ ته کمپالې شوکره کوي، نه دلته موږ چې د کمانډو نه فارغ شوي. د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د موږ دلته پنځمه میاشت روان ده، نه څوک رسخت راکوي پوه شوې. نم ډوډۍ صحیح ده، بس هر څه ګډوډ دي، پنځه ساعته پیری دي، هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل، اوس له موږ سره کوم مشکل مطرح کوي؟
فعلا دا مشکل مطرح کوم چې موږ ته مثال دریشیانې راشي، موږ ته خپل کمپلې راشي، دغه جمع دی، موږ نو دغه مشکلات سره بېخي زیات مخ یو.
ژمی خو شروع دی، تاسې ته د ژمي لباس یا دریشي نه ده درکړي؟
بېخي نه ده راکړې، دلته پنځمه میاشت دما روان ده چې زه راغلی یم، بېخي ما له هېڅ شی نه ده راکړی. بیا بل ورځ نخ نه کمپلې راغلی، ما ورته راکړه هغه بل چا ته ورکړي.
په دغه کنډه کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه ده اخیستی او که نور هم شته؟
نور ته نه دي ورکړي، یو ته نه دي ورکړي، بس هغه زاړه چې مثال اووه کاله څلور کاله چا دلته دي همغوی لري چې هم پخوای ورکړي، نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلې او دریشي دغه دواړه نه دي درکړي؟
نو تاودې خو څه کوي، دغه یخې دریشان یې خدا کړه کړي، دغه هم درته څه هم په پیسو جوړو. دلته ټول شخصي اخیستي، ټول موږ په تنخوا باندې خپل دریشي، یوه دریشي درې زره افغانۍ قیمت لري.
ښه، دریشي خو هم په خپله اخیستی، کمپلو سره هم څه کړي؟
کمپنی هم بس شخصي ما اخیستي، څه وکړو، خو یخنۍ مې ځان نه شو وژلی.
نو دغه شکایت هم نه دی کړی خپلو مسؤلینو ته؟
بس وایې کوی نه دی راغلی، البته همدغه خبره دی، نه دی اکمال شوی، بس همدغه خبره.
امنیتی ارګانونه خو د ژمي په سر کې ټولو قطعاتو ته د کمپلو او ژمنیو دریشیو اکمالات کوي، ستاسې قطعې ته ولې نه دی کړی؟
نه کنه، ورته وایو اکمالات نه دي شوي، دولت چې موږ ته راوړي موږ به تاسو ته درکړو، بس دغه خبره موږ ته کوي. نو
او د تنخواه مسله دې څنګه ده؟
تنخواه هم بس دغه دوه میاشتې کېږي چې تنخواه بنده ده، بس تر اوسه پورې نه ده واله شوی.
علاوه په دریشۍ او کمپلو، د شپې چې پکې استراحت کوئ کاغوش، د هغې مسله څنګه ده؟ بخارۍ پکې شته؟ تاودې دي؟
او کاغوش هم تود ده، خو بس دغه مثال چې دا کاغوش کې دا بستري دي، دا بېخي زړې دي پوه شو، د تشنابونه هم خرابه دي، بېخي بسار ته مړه ګډوډ دي، لکه هماغه د امریکایانو په وخت کې چې مثال کوم دلته خدمت شوی دی پوه شو، هماغه تشنابونه دلته پراته دي، څلور پنځه تشنابه دي، موږ پنځه ټولیان لري، هماغه جوړ دي، نور ټول خرابه دي، ټول بس باندې خراب.
کاغوشونه مو په کوټو کې دي؟
نه نه، غټ غټ کاغوشونه لرو، غټ غټ پک میاشتو کې باید یوه دریشي موږ ته راکړي، هغه دریشیانې موږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړي، بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي. دی کنده
د دریشیګانې په کال کې څو ځلې تبدیلېږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي، دلته تر اوسه یو ځلې نه دي ورکړي، نو بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي؟
بېخي نه دي راغلي، یو هم نه دي راغلي. اوړي خو موږ یو چې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشي یعنې یونیفورم په غاړه که نه، خپل دولت یونیفورم موږ ته نه ده راکړی، موږ خپل ځان ته شخصي جوړوو، په درې زره افغانۍ یو جوړوو.
خستا مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت لوایاند ښاغلي روح الله احمدزی سره شریک کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د قولي اردو د څلورم کنډک یو شمېر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد، خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي؟
د ملي دفاع وزارت رهبري د خپلو ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې دوی جنګېږي، دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت و زمان سره شوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلي دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې، دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي، چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې د ته نه ده توضیح شوې، دا به موږ ډېر زر همدا اوس بررسي کړو، انشاءالله د دې ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو و ام اوریدل چې د کندهار د قولی اردو دی او کندک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلی چې جمع نیمایی ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنه درشی نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان ښاغلی روحالله احمدزی وویل د دغه ستونزې حل ته به همدانن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تیرې اونۍ یوه موضوع هم در سره شریکوم، او هغه دا چې تیرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټیلیفون کړی و او خپله ستونزه یې شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادی راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټیلیفون کړی و په خپله به یې ووایي.
بله، عبدالجان هلمند ولایت ګلیس بوستون. وختي خو هر وخت ولایت زوم ولایت سم که ادم سره سم نه سو برنامه ما زنګ ولایت ولایت ولار اوس ادم سره به خیر سره ستاسو ان شاء الله ډیر راځي کړی دی دغه ته مایبین ریاست تل تو حالت ورلو مایبین ریاست دغه څنګه و دا رئیس نه و هغه تل کابل ته ور ور اخر دی ان شاء الله ډیر راځي تاسو زنګ ورات ان شاء الله ست کار علی ان شاء الله.
خا ازادي راډیو ته دی د ټلیفون ورسته په کارونو کې څه پرمختګ وشو او څه امیدواري درته پیدا شوه؟
عمر زوګ مړه زنګ ولا راس دغه تر راس ولا تر راس راو تر ولا اړیده دی ول راس ولې سب ولې سب تر واره ول څه څه راځي اده چې زنګ ولا راس د ادم سره به کار وره وایته مړه راځي که دغه ته دا مې بین ریاست ته راځي کله ول ان شاء الله کار کیږي.
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي
راجم دخې 100% راجم دخې ډېر راجم دغه راجم.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولري او قانوني وي، لازادي رادیو سره شریک کړئ چې د مسؤلینو غوښته ورسیږي او پاره اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورک پیدا شوی چې د چارچنې ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي. زموږ د وطن دی، ځکه زمونږ ولایت نه هرسراج په سیمه کښې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي 0 8 1 1 1. د مې واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زما فرید ملک به کابل والا د سفر نه دلته علاودین په نامه خان لګره جګ ده میدان نحنه سکیږي چې نکون نه درته سفر نه که غواړي څه کې پیدا کړي نو زما ټلیفون شمېره ده 0 5 55 2 01 0 1 1 5 1 4 9 8.
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. داسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی، نو هغه بل په ایران کې فیسبوک ته هغه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان وردګ ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسېږي. نو یو بل معلومات را کړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورکړه. نوم یې حضرت ګل دی او داسې شمس اللہ دی اور مقصد دی چوک معلومات والے 0 5 1 5 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه ورسره ونیسي. د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی عکس، او 0 0 9 8 9 او بیرته څوارلس صفر اتلس ولس در بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کبرمن یم مالکم یم نیولی ده ښایسته بغلان کښې. دلته یم مسلمان بل چې په بغلان کښې اوسېږي. نن زما په دوکان سبا ستاسو دوکان مادکې په نوم یې بریالی نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکان وکړه دغه دی لیونۍ غوندې ښکارېږي. د اتلس کار دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر نوم یادوي. نو کوم مسلمان وکړې یا یې ورور یا یې اکا یې خامخا چې یو څوک یې نو که یو څوک په اړه دغه لري غواړي چې پیدا کړي نو زموږ سره تلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته یو ځلې بیا د تلیفون شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. ازادي راډیو ته ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادے راتے کار کون کو اور دن کو دا سلام نوام. دلتے یو ماشوم چې نه مې رکی ولادې دا تقریبا 12 کال دی چې دا محمد سازوی دی او مش پیدا کړی دی. نو دی وای چې دا د لغمان ما او مش ته ځای سره ملمیږي. کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور ودرې پنځه شمېره بیا ورته وایم. صفر و صفر څلور صفر یو نه څلور ودرې. د ازادي راډیو نه مننه. هغه کسان چې په لاټه کښې دي باید بوځي.
السلام علیکم. فرید ملک د کابل ولایت کسلام نومېږي. د پلان تقریباً پنځلس کلو ده شل میاشتې کېږي چې د کور نه دا کسبه ده. که غواړې څوک پیدا کړې ما چې کوم شمېره ده صفر اووه اووه اته یو پنځه پنځه څلور نهه اته بله شمېره مې ده صفر اووه سوه اتیا درې سوه پنځه پنځوس دوه سوه اووه.
السلام علیکم. زه هلمند ولایت څخه دا په تماس کښې یم ازادي راډیو سره. دلته یو هلک دي د لس کلن هلک دي او د پلار نوم یې غلام حضرت دی. د اکا نوم یې انارګل اکا دی. د ده نوم مطیع الله دی. وایي زه د چارچینو د ولسوالۍ یم او د دې کاریز دی د هغه نوم یې را یاد کړي د خرخوردي یم په دغه عکس کښې
السلام علیکم. فیضی افغان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زما دا پیغام دی ازادي راډیو خبر کې دلته موږ یو کوچنی پیدا کړی دی تقریبا داسې د اووه اتو کالو کوچنی یا د لس کالو بوی در خبرې نه شي کولی ګونګی دي په جو باندې. که د هر مسلمان ورور یې پر دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي خپل کوچنی به په لاس ورکړو. صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته. شماره یو ځل بیا وایم. صفر اویا پنځه شپېته نه څلوېښت اووه سوه شپېته.
السلام علیکم. وارث ترخیل یم د ښایسته بستر نه تاسو سره راغلی یم. ما دلته یو هلک ده نو داسې د قد نه هم ډېر لندی ده داسې لایقت په نامه باندې ده. نو ایدنه یې خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه. نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمن لري نو دغې شمارې ته دې زنګ وکړي. صفر اووه اویا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي. بیا هم دا شماره وایم صفر اووه اووه اته یو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه یو ماشوم ده د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي، د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 1 6 8 1 0 بل شمېره دا 0 8 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اختر محمد خادم یم. تاریخ نیم دال ہلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه نیولې ده. تاسو موږ څنګه یو ماشوم راغلی دی چې تقریبا دغه اتو کال پر شاوخوا دی. نو را څلور میاشت کېږي چې د عرفان الله په نامه د یو ماشوم موږ پیدا کړی دی. دا لارام په سیمه کې هم پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې لږ سره په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0-1-0-2-8-9.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ریبیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبره کوم. زما یو ورور دی، تقریبا نه کال کېږي چې د کور څخه نه دره تښتو دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات شي یا د خبري مزمر سره شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر قاعده اته نوي پنځه نوي شپږ سوه پنځوس. بله شماره ده ترنایا شپږ شپږ پنځه شپږ صفر یو پنځه. نظر دی سا. السلام علیکم. دغه سړي چې دغه ورور چې د بادغیس ولایت څخه زنګ وایي، د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه زما سره یو وخت راځي. د هلمند ولایت د بغلي د ولسوالۍ د کلاچې د کلي راخانامه د قاضي دور محمد د دغه سړي لمبر ماته بل هفته کې ګیر کوي. څه ته کار نه کوي. دوه ساعته چنډیوال وویل ول د خدمه موږ شمېره ده په کابل کې د ازادي راډیو شمېره دغه ده چې په دغه شمېره مو سره
السلام علیکم. آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم. او تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروت ده په نام د قاضی محمدین ولد عصمت. دغه درې ماسه کېږي نادرکه ده د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه ده. هر چا پیدا که یو لک روپۍ افغانۍ شریلي لري. نوم یې محمدین ده. په قاضي باندې مشهور ده د مرکزي بغلان نه او د پوکمو د کلي نه. دا درې میاشتې کېږي نادرکه ده وروره. تاسو نه خواهش کوم چې دغه زمونږ آواز پخ شي که خدای وکړي پیدا شي.
السلام علیکم. د پکتیکا ولایت مرکز شرنی احمد ترکوان د مرکز شرنی د نیازو د کلي په زل او دولس کلن ځای د پنځه ورځو څخه ناترکه ده. نو که په داخل یا خارج کې له چا سره معلومات وي د مهربانۍ له مخې د لاندې شمېرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي. صفر دوایا صفر درشپیت اتشپیت شپزاویا شمیره یا دلبیا صفر وایا صفر درشپیت اتشپیت شپزاویا منانا زیاد مهربانی بمو
مسالم ولایت مکده و نسالی نیادی کنی ورده دمانی ورور ورکتا عزیزانی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مادہ پروگرام ما یو قریب رکھتی شرما دا کا پن احمد تقریباً چورکتی مدد سے نوار مسلمان کے پد پاڑ معلومات لري ماتي پد غش مهرا باندې زنګ وي سپر وا سپر سپر درش پته نو نه سپر درې بیا د شمیره وان سپر وا سپر سپر درش پته نو نه سپر درې والسلام
سادی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و بعد سلام از ما دا پیغام دی چې زما د یو اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ دی په چارچینو کې د دورنبابي کې هر ور هر ور په حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت یو استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده موږ ته په دغه شمیره زنګ وی وکړه کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا پنځه سو درې دېرش پنځه سو شل درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میره یو زلبیا واما سپر څلور یا پنځه سو درې دېرش پنځه سو شل درې او بی سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورته معلومات راکی د ژوند موږ یو لک کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې دې ستور جوړ وروغه زه مو خان دې لمن دې خدای دې شنو ولې په هغه سي سره پاړې کېما تقریبا دې کال کې دې شي نو چې دې زه تا وخت دې کورونا دره کړې جک سره دې نړۍ زره دې د مخ له کوچنه کوچنه خاصه نه دې ورو رب شکر دې دې خپل کال دې مسمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې شي دې کور وته دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یا خوږی پاتې نه لرو معلومات نه ست ټلیفون سره خلاصې ورځل نه دی نه دی ولې ور هر کوم مهرو مسلمان روز نه زار او په تاسو مې دې مخته راځي پولیس خو چې دې دې تر لاس کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 چې نه چې پر ور څه څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلان وقتی سفرهی دوکش در قیام ناشر که ورور دیو زنگو نمویدنی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
السلام علیکم در قدر زن در سلام دارم تاکلار در ورسواری سخبری کم در باغران در ورسواری مسیدون که انزمای ورور در رولاق تانامه ورسواری در سلطان کتر ورسی خدر در قدر شکر شکر که هر چا په دغه پاړه معلومات لري ماستر جاری کوي نه چې په دغه غرام بار او یا د دې نو ژغاوري او یو ځوان غوړنې او شیشو تر کې سلام علیکم
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد ملک محمد نمیږم زما ورور دی د احمد په نامه دا معلومات
مننه کوم ورور تاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ووایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونه وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په معنی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
لشکرګاشر او جنونور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.